دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په قراول باندې د طالبانو په مرګاني برید کې څلور عسکر وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې له واشنگتن سره د ټیرریزم په ضد په جنگ کې د اسلام آباد ملګرتیا اسلامي ډلې د پاکستان په ضد راوپارولې او د افریقایي هیواد زمباوي خلکو پخواني جمهور رئیس رابرټ موګابي ته خپل وروستي احترامات نن وړاندې کړل.
افغانان هیله لري چې د سولې ځنډیدلې خبرې بیرته پیل شي.
ښه خبره خو دا ده چې دغه برخه بیرته افغانستان دولت له طرفه روانه سي، څنګه د افغانستان حکومت غواړي او څنګه د افغانستان خلک اړتیا ورته لري.
د جنوب ختیځو ولایتونو یو شمیر خلکو ویلي چې په دغو ولایتونو کې انتخاباتي کمپاینونه ډیر کمرنګ دي.
که چیرته کمپاینونه ترسره شوي وو خلکو په پراخ ډول او په ښه ازادانه ډول د خپلې خوښي وړ نوماندۍ رایه ورکړې وای.
او د امریکا د کانګریس یو شمیر غړي وایي چې جمهور رئیس ترامپ باید د متشددو وسلوالو پر ځای جمهور رئیس غنی ته ډیر زیات لومړیتوب ورکړي. د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د روانو حالاتو په اړه تبصرې هم لرو. خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې نن د پنځشنبه په ورځ سمبولي په 28مه د چاراسیا بولسوالۍ د رشخور په سیمه کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په مرکز باندې د موټر بم په برید کې څلور عسکر وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې راغلي چې دغه برید له غرمې وروسته څه کم یوه بجه وشو او د معلوماتو په اساس بریدګر له بمونو نه ډک یو مرسیډیز موټر د ځانګړو عملیاتو د قول اردو د نظام قرول مخ ته وچو. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی دی او کمانډوګانو ته یې د درندې مرګ ژوبلې د اړولو ادا کړې.
د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې د داعش درې مهم غړي نیولې دي. چارواکو ویل چې دغه کسانو په مستار نومونو په کابل کې د داعش لپاره فعالیت کوو. یو غړي نن د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
په مکریانو کې د خبریالانو پر غونډې برید کې هم موږ ګډون درلود. له هغې وروسته چې په ششدرک کې برید وشو دویم بریدګر له ما سره وو. ما ورته لارښوونه وکړه چې لاړ شه. هدف ورته معلوم وو چې خبریالان وو. خبریالان یې په نښه کړل. د کابل په لویدیز کې چې کوم بریدونه موږ پر شیعهګانو کول د هغوی پر مسلح برید وو، د زینب پر جومات برید وو.
د چارواکو په وینا د داعش د غوغړو د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په ګډون په کابل کې و څلوېښت ځان مرګو بریدونو په طرحه کولو کې لاس درلود.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د چین پولیسوالۍ کې د داعش په ضد نظامي عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاني امریکا غږ ته وویل چې د عملیات د داعش له وسلوالو نه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتو سیمو د پاکولو په هدف د چهارشنبې په ورځ د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ماموریت د ځواکونو په ملاتړ پیل شوي دي. د چین ولسوال اشوق الله سادات وویل چې د بندر په دره کې زیاتره بهرني داعشیان په اغلب ګمان هلته له خپلو کورنیو سره ځای په ځای شوي دي. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست وایي چې د داعش شاوخوا زر وسلوال د شیرزادو، خوګیانیو، پچیر او اګام، چپریار، هسکی مینی، اچین او نازیانو د ولسوالیو په غرنیو سیمو کې دیره دي. همداشان د ګاونډي ولایت کونړ په شپږو ولسوالیو کې هم حضور لري.
امریکایي لیکوال ټامس جانسن چې په دې وروستیو وختونو کې د طالبانو کیسې تر عنوان لاندې په افغانستان کې د تبلیغاتي جنگ په اړه یو کتاب لیکلی دی وایي چې په تبلیغاتي ډګر کې د طالبانو په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو ماتې خوړلې ده. جانسن چې د امریکا د سمندري پوځ د پانتون استاد هم دی له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي چې د افغانستان حکومت هم د جنگ په اړه د طالبانو د تبلیغاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی. جانسن هم داشان ټینګار کړی چې حکومت باید په جمعتونو کې د خطبو له لارې خلکو ته خپل پیغامونه ورسوي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر میرمن ملی هیلودی خبرداري ورکړه که د امریکا او طالبانو مذاکرات زربیر تپیل نشي په افغانستان کې به تشدد پیښې زیات شي. د پاکستان د ای پی پی خبری اژانس د رپورټ لمخې ملی هیلودی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل شوې غونډې ته وینا کوله وویل موږ هیله لرو چې د مذاکراتو ځنډېدل به د لږ وخت لپاره او بې له دې چې نور هم وځنډول شي له سره به پیل شي. له بلې خوا د متحده ایالاتو جمهور ډونالډ ټرمپ د مذاکراتو له پایته رسولو وروسته د چهارشنبې په ورځ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې برزت به نوموړي په قول زموږ حملې دوام عمومي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې له واشنگتن سره د تروریزم په ضد جنگ کې د اسلام آباد د ملګرتیا له امله پاکستان ته زیات نقصان اوښتی دی، خو متحده ایالات په افغانستان کې د خپلو نظامي ماتو په اړه د پاکستان په غاړه اچوي. عمران خان د روسیې د آرټي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې پاکستان له امریکا سره د 1981 میلادي په لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځ پر خلاف جنگ لپاره د اسلام پالو مجاهدینو په روزلو کې مرسته کړې وه چې مصارف سیایی ورکول، خو کله چې پر افغانستان باندې د نظامي یرغل نوبت په خپل امریکا ته ورسیده او جنگ پیل شو همدغه اسلامي ډلې زمنګ په خلاف راوپارېدلې. د عمران خان په قول په جنگ کې او بیا زره کسان له لاسه ورکړي دي، اقتصاد ته یې له 100 میلیارد نه زیات تاوان رسیدلی.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. اسرائیلیان د تیرو شپږو میاشتو په موده کې په راتلونکې اونۍ کې د دویم ځل لپاره په پارلماني انتخاباتو کې رایه اچوي. که موجوده صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا ځلې هم انتخابات وګټي نو د 15مې دورې لپاره به د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. د بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه شافیه صدر ته ستا لولي.
15 میاشتې مخکې د اسرائیلو په وروستیو انتخاباتو کې د اسرائیلو شاوخوا نیمایي عربو اتباعو رای ورکړی وې. په 2015 کال کې د اسرائیلو په پارلمان کې د عربي ګوندونو استازیتوب له 1500 غړو څخه یوازې نه تراټیټ شوی و، خو یو شمیر عربي ګوندونه تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې په نوو انتخاباتو کې په یوه ائتلاف کې د القائمة المشترکه په نامه د عربو څلور مهم ګوندونه له یو بل سره همکاري وکړي او ډېرې چوکۍ وګټي. احمد طبي په دې ګډ لیست کې دوهم ځای لري. نتنیاهو د اسرائیلو په پنتونونو او پارلمان کې د عرب اتباعو مخ په زیاتېدونکو شمیر ته په اشاره په وار وار د عربو په وړاندې د تبعیض اداګانې رد کړې دي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. زیمبابوې خلکو د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس رابرټ موګابي ته نن د پنجشنبې په ورځ خپل وروستي احترامات وړاندې کړل. د موګابي مړی تېره ورځ له سنګاپور نه راوړل شو او نن د هراري په روفارو ملي سټډیوم کې د خلکو د نظارې لپاره کېښودل شو. هغه د تېرې جمعې په ورځ د 95 کلونو په عمر په سنګاپور کې په یو روغتون کې سا ورکړه. موګابي د رودیشیا یا موجوده زیمبابوې د آزادۍ اتل او د خپل هیواد لومړنی جمهور رئیس.
او په زرهاو اندونیزیانو هم نن د پنځشنبې په ورځ په جاګارتا کې د هیواد پخوانی جمهور رئیس بی جی حبیبی ته چې د چهارشنبې په ورځ د رد سکتې له امله د 3 کلونو په عمر مړ شوی د احترام مراتب وړاندې کړل. د جنازې لمونځ د کلیباتا د ملي اتلانو په یادګاری پارک کې وشو او جمهور رئیس جوکو اوډوډو کې ګډون کړی و. حبیبی چې د مسلک په لحاظ یو انجینرو د انډونیزیا د ټکنالوژي د پلار په نوم یادېده، 16 لسیزې په جرمني کې ژوند کړی او په 1999 میلادي کال کې د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو، خو د مسلسلو احتجاجي مظاهرو له امله استعفا وکړه. هغه صرف 12 میاشتې حکومت وکړ. په لندن کې د ایران سفیر حمید بایدنژاد د چهارشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې ایران د امریکا د متحده ایالاتو د هڅو کوششونو باوجود د خپلو ټانکر خام تیل د سوریل ساحل سرسیرمه پر یوې شخصي کمپنۍ باندې پلورلی دي. متحده ایالاتو کوشش کاوه چې د پلورلو مخه ونیسي. څارونکي وایي سم نه پوهیږي چې آیا واقعا دغه ټانکر تیل خالی شوي دي او که نه. او د امریکا د سنا مجلس د خارجي اړیکو په کمیټه کې د جمهور غوښتونکو د ګوند یو لړ پوره غړی وایي که جمهور رئیس ټرمپ یوکرین ته د 2.5 میلیونو ډالرو منجمد شوې پوځي مرستې له زدول نه ډډه وکړه، کانګرس به په عوض کې نورې پیسې اختصاص کړي. سناتور راډ جانسن چې دغه کمیټې مرستیال دی د امریکا غږ د یوکرایني ژبې سرویس ته د چهارشنبې په ورځ ویل موږ به حتمن د یوکرین سره د روسیې د نظامي تجاوز د مخنیوي په خاطر په نظامي مرسته کوو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر مون اوریدونکو پام وکړئ رپورت ته. د سپتمبر یو لسمې نیټې د پیښې اتلس کاله وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د بل هر وخت په طلب افغانستان کې پر خپلو دښمنانو سخت گزارونه کوي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه په وار وار کړي چې څو ورځې مخکې له طالبانو سره د سولې مذاکرات یې لغوه کړل، خو د سولې د مذاکراتو لغوه کېدل له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ سوي دي. د امریکا د کانګریس یو شمېر غړي او سیاسي پوهان وایي چې جمهور رئیس ټرمپ باید د متشددو وسلوالو پر ځای باید جمهور رئیس غني ته ډېر زیات لومړیتوب ورکړي. نور تفصیل زموږ همکار وحید فیض څخه واوري.
د سپتمبر ولسمه نیټې په یادغونډه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر طالبانو سخت نیوکه وکړې او د نورو ترهګریزو بریدونو پر وړاندې خبرداري ورکړ.
په تیرو څلورو ورځو کې مخبل دښمن دومره سخت ځپلی دی چې پخوا یې هیڅ ساری نه لیدل کېږي او دا کار به دوام ولري. که هغوی په هر دلیل بیا زموږ هیواد ته راشي، نو په هر ځای کې چې وي موږ به ورپسې ورشو او امریکا به داسې قوه پرې وکاروي چې هیڅکله تر دې مخکې کارولې نه ده، او زه دلته د اټومي قوې د کار اخیستلو خبره نه کوم.
په ورته وخت کې د ناټو سرمنشي وایي چې دوی په افغانستان کې سولې ته د زمینی برابرولو لپاره حضور لري. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د سپتمبر د 19 قربانیانو په یاد غونډه کې د نړیوال توریزم پر ضد د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو پر پیاوړي کولو ټینګار وکړ.
Our military presence is there to create the conditions for peace.
افغانستان کې زموږ د ځواکونو حضور د سولې د زمینی برابرولو لپاره دی، خو د سولې لارو ده او سخت ده.
تیرونه په کابل کې د یو امریکایي سرتیر وژل کېدو له امله ولسمشر ټرمپ له ولسمشر غني او طالب استار سره په کمپ ډاوډ کې پلان شوی غونډه لغوه کړه.
زه نه پوهیږم چې مرتکبین څنګه کمپ ډاوډ ته راولي. هغو کسانو چې د سپتمبر یو لسمې نیټې د پیښې مرتکبینو ته ځای ورکړی و او لا هم بریدونه کوي او تازه یو امریکایي سرتیر وژلی دی.
یو شمېر نور ماهران په دې باور دي چې امریکا باید د ولسمشر غني په مشرۍ د منتخب حکومت په ملاتړ تمرکز وکړي، نه پر افراطي طالبانو.
طالبان چا ټاکلی نه دي او موږ د یوه بالقوه حکومت په توګه ورسره خبرې کوو، او دا چې یاغي ډله ده.
د کانګرس یو شمېر غړو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیر د وتلو پر خلاف خبرداری ورکړی دی.
موږ یو پاتې کېدونکي ځواک ته اړتیا لرو، لکه څنګه چې په سوریه کې پاتې وو. موږ د کورنۍ امنیت لپاره ملت جوړونه نشو کولی، خو زه فکر کوم هلته پاتې کېدونکی ځواک د هیواد ساتنې لپاره زښت ډېر اهمیت لري.
که څه هم ولسمشر ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره مذاکرات پای ته رسیدلي، خو یو شمېر نور څېړونکي په دې باور دي چې دا مذاکرات به بیرته پیل شي، ځکه زیاتره امریکایان او ولسمشر ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، خو د مذاکراتو لغوه کېدو یو شمېر افغانان نهیلي کړي دي.
د همګي خسر صلح است، همګي صلح میخواه دیگه یکی مشه بسیار خوب مشت.
ادمی امید بودیم که کدا زو صلح میشه، که طالبان که ما مثلا میشه که ما رو میشه، چون خود دیگه مګمون به خاطر یک نفر خود از زندگی ما بیخی یک بازیچه جور کرد.
افغانستان کې طالبان د ډلې د ځپل لپاره د افغان او بهرنی ځواکونو عملیات په بیسره ډول زیات شوي، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دغې ډلې ځپل ته به دوام ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
کته هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوي، خو یو شمېر معسلین او افغان او عام افغانان د دغو مذاکراتو د بیا پیلولو غوښتنه کوي او وایي چې د سولې په تړاو د عامو افغانانو هیلې باید مړاوې نسي. رحیم ګل څاروان له یو شمېر معسلینو سره غږېدلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
که څه هم یو شمېر عام افغانانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لغوه کېدل د حالاتو په ګټه وبلل، خو یو شمېر نور بیا وایي چې دا تړون باید نه وای لغوه شوی او د دوحې د سولې د خبرو لړۍ دې بیا له سره پیل شي. په دې کتابتون کې دا یو شمېر محصلین او هنرپال امریکا غږ ته وایي چې سوله اوس د خلکو ستره هیله ده او د خلکو دا هیلې باید مړاوې نه شي. دوی ټولو په دې ګردې میز کې دا وویل چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې باید له سره پیل شي.
اوس جګړه ده، سولې خبرې لغو شوې، تاسو فکر کوئ چې جګړې ته دوام ورکړ شي او کنه د سولې خبرې له سره پیل شي؟
امریکا او طالبان باید بیرته د سولې مذاکرات ته پاملرنه وکړي او د سولې مذاکرات بیرته له سره پیل کړي، څنګه چې د افغانانو هیلې تر اوسه پورې مثبت ویلې او سولې ته مثبت نظر باندې کتل، نو دوی باید دغه د افغانانو مثبت نظر ته احترام ولري، هغه که امریکا ده او که طالبان دي. دوی باید له خپلو مخو ته د رسیدو لپاره سوله لغوه نه کړي.
ستاسو په نظر باندې نړیواله ټولنه په تیره بیا سیمي هیوادونه پاکستان، روسیا، چین دغه ملکونه څه وکړي چې امریکا او طالبان بیا وسوي چې سوله وکړي او کنه؟
اصل کې خو دغه برخه امریکا مخته وړله، اوس چې امریکا لغوه کړله ښه خبره خو دا ده چې دغه برخه بیرته د افغانستان دولت له طرفه روانه سي، په هغه شکل چې څنګه افغانستان خلق غواړي، څنګه د افغانستان حکومت غواړي او څنګه د افغانستان خلق اړتیا ورته لري، په هغه شکل روانه سي. په دې کې چې هر څوک ټینګار کوي، په دې برخه کې هر څوک همکاري کوي، دا ښه کار دی کولای سي. خو دغه هیوادونه چې تاسو ذکر کړل یو اندازه قدر نقش لري، هغه څه نقش نسي لرلای لکه خپل چې امریکا لري.
روسیا ویلای شو چې دوی په ډېر اعتبار کولای شي، امریکا په نس کولای ولی طالبان په ډېر اعتبار لري، په تر څو د دریم هیواد په یا چین پاکستان دغه هیوادونه کوي چې تر څو پورې دغه خبرې بیرته لسره شروع کی، لسره نه حتی درغجه چې رسیدلې دي، کوشش دی وکړي چې له دې خبره تر لاره دي دا خبرې بیرته پیل کی. کچیر د پیل نسی نو لکه څنګه چې دغه تاریخواله په هیواد کې روان ده، دغه بدتر سوچي دا خبرې پټه پدردلې ده، تاریخواله روان وي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تیرو لسو میاشتو کې 9000 طالبان سره مذاکرات وکړل، او دا مذاکرات یو دم د یک شنبه په سهار د ولسمشر ترامپ په ټویټ ودرېده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
وروسته له هغه چې د امریکا حکومت د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر نور ولی مسعود د نړیوالې ترګرو په لیست کې اعلان کړ او پر دغه ډلې بندیزونه ولګول، افغان حکومت وایي چې ترګر شه او بد نه لري او د ټولو په وړاندې باید له یو ډول چلند څخه کار واخیستل سي. د حکومت یو ویان وایي چې د نړۍ ځواکمن هیوادونه باید د ترګرو په وړاندې ګامونه پورته کړي او دا د افغانستان په شمول د سیمې او نړۍ له خوندیتوب سره مرسته کوي. د بل خوا سیاسي څېړونکي وایي چې امریکا ځکه پر پاکستاني طالبانو بندیزونه اعلان کړي چې په بدل کې پاکستان له امریکا سره د افغان سولې په پروسه کې مرسته کړي. حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
د امریکا حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرو د مالی سرچینو د مخنیوي لپاره د پاکستان د طالبانو د تحریک او دغه د مشر نور ولی مسعود په ګډون یو شمیر کسان او ډلې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې اچولي او پر هغوی بندیز لګولی. افغان حکومت وایي له ترهګرۍ سره د مبارزې په لار کې هر ګام د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ له امن سره مرسته کوي.
زمون پان تروریست خوابت نه لري، ټول یو شان دی، مونږ باید یو مشترکه یو واضح دریز ولرو تر څو چې مونږ وکولای شو د دې ګره دښمنان چې د بشریت ضد دی او د خلکو ضد دی دښمنان دی، هغوی یو یو جدي اقدامات ترسره وشي.
نور ولی مسعود د تیر کال په جون کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله تر وجل کېدو وروسته د دغه ډلې مشر پر غاړه واخیسته. سیاسي شنونکي وایي د پاکستانی طالبانو پر مشر د امریکا بندیز له رواني اړخه اغېز لري، خو د دې ډلې فعالیتونه نسی بندولای.
هغه څه چې پاکستان د امریکایانو لپاره کوي، که هغه په طالبانو نظامي فشار دی، که په طالبانو سیاسي فشار دی، که په طالبانو نور فشارونه دي، د دې په بدل کې یو څه باید د امریکا پاکستان ته ورکړي. په هغه کې څه مالی مرستې وي، د بلوڅ بلتون پالو داخلولو تور لیست او همدغه راز اوس په بل ګام کې دوی د ټي ټي پی مشر دغه تور لیست داخل کړی. یعنی دا د پاکستان او امریکې د معاملې یا د دوی ترمنځ د همکارۍ نتیجه ده.
کلونه کېږي چې افغان طالبان هم د افغانستان د حکومت پر وړاندې جنګیږي. یو شمېر افغانان وایي چې پر طالبانو د فشار راوړل سي، نور بیا بیل نظر لري.
طالبان دغسې غوښتنې لري چې هغه د افغان د حکومت په لاس کې نه دي، هغه نشي کولی، نو باید د سولې خبرې ته نور دوام ورنه کړي.
طالبانو څومره فشار راشي هغه لا قوي کوي، هغه لا ځان قوي کوي،
نو د حل لارې دا چې خبر لارې دا مشکل شي، ځکه چې تجارت لارې دا مشکل نشي حل کېدای، د فشار لارې دا مشکل نشي حل کېدای.
د پاکستاني طالبانو تحریک چې په 2000 کې رامنځته شوی ویل کیږي چې په پاکستان کې یوازنۍ ډله ده چې د دغه هیواد پر ضد جنګیږي. د نورولي مسعود په مشرۍ کې دغه ډلې په پاکستان کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
خبر او نظر، افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
ل طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو د لغوه کېدو او ورسره د افغانستان د جمهوریت ریاست د ټاکنو مسلې ته بیا هم د نړۍ یو شمېر چاپی رسنۍ تم شوې دي. یو اس ټوډې ورځپاڼې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ل طالبانو سره خبرې د اوس لپاره لمنځه تللې. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدا شان ویلي کچېرې طالبان خپل حسن نیت وښي، تاوتریخوالی راکم کړي او د القاعدې ترهګرو سره خپلې اړیکې پرې کړي، په هغه صورت کې امکان لري چې ولسمشر ټرمپ له دوی سره خبرې له سره پیل کړي. خو جمهور رئیس اشرف غني لومړی اوربان او بیا په خبرو تاکید کوي.
ولس ویلې چې مذاکرات بې قید و شرط و سوله بې قید و شرط نه ده، او اوس مذاکرات بین اوربند غیر ممکن.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي د چم ناڅاپي پریکړه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لپاره چې ل یوې مودې رئیس د انتخاباتو پر تر سره کېدو ټینګار کوي یو ستره ډالې ده. دا چې د دې پریکړې تاثیر به پر ټاکنو څه د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غا ته ویل
نو اوس هغه شک ته دي چې د سولې خبره راترنه دوته دلته چې کله شي پټاکنه باندې تاثیر وکړي او ټاکنو ځان نه نه راځه او تقریبا باس دې روښانه کې د داخلو خواو ته په شمول د ټاکنو پروا کې مشنونه افغانستان حکومت کاندیدان او نور ته چې یعنی ټاکنه په شپږم د میزان په تشر شي ودل پر نور کوم پلمن شته.
واشنگتن پوسټ بیا لیکلی اورستا تر دې چې د تیرونی د پنځمه ورځ د کابل په شجدارک سیمه کې په 14 کې یو امریکایي سرتیری ووژل شو، د امریکا ولسمشر د طالبانو له مشرانو سره لیدنې کتنې لغوه کړې او د دې اونۍ د دوشنبه په ورځ بیا ویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نور نشته. خو د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او سیاسي مبصر علي احمد جلالي بیا وایي چې د سولې خبرې به په نوو تګلارو بیا پیل شي.
پدې دلته اراده موجوده په امریکا کې چې دا د سولې پروسه دوام وکړي، ځکه هم ډېر خلک په امریکا کې دا اراده لري چې د امریکا د بوج جنگ ختم شي، خو یې راوځي افغان. اما په داسې شرایطو کې راوځي چې بلته بیا په افغانستان کې دا شرایط رامنځته نشي چې دوی مجبور شي بیرته افغانستان کې مداخله وکړي.
نیویارک ټایمز ویلي کلی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابل په شجدارک سیمه کې د طالبانو تر موټر بم برید وروسته چې یو امریکایي، یو رومانیایي او لس ملکي افغانان ووژل له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي او د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره په کمپ ډیوډ کې لیدنه لغوه کړه. خو په واشنگتن کې د روانو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي د سولې د خبرو د لغوه کېدو دلیل یوازې د امریکایي عسکر وجل کېدل نه دي.
د امریکایي وجل د سولې په مورد کې هیڅ کوم تاثیر نه لري، فقط او فقط ترامپ غواړي چې پر طالبان باندې فشار راولي چې د امریکا بعض غوښتنې طالبان ومني. د یهود غوم غوښتنې جمهوریت کې یو دار چې یو څه د تروریزم ضد تیمونه په افغانستان کې د صلح د موافقې د لاسلیک کېدو نه وروسته په افغانستان کې پاتې شي. ا دې په خاطر غواړي چې په طالبانو باندې فشار راولي، په طالبانو په دریز کې نرمښت راولي او د امریکایانو شرایط په طالبانو د وادي اومني.
د لویتیز بل خبرونه، ګلوبل پوسټ لیکي د طالبانو نهایي هدف دا دی چې افغان حکومت په زور وپرځي او خپل حکومت جوړ کړي. خو په خواني طالب چارواکي اکبر اغا د خبرونه د دې لیکنې په اړه وویل
طالبان تشویني چې داول سره د قطر دفتر چې خلاص کړی دي،
په سولی په خبرو کې دوی ډیر رښتینی دي. اوسنۍ کته چې فکر وی چې د امریکا سره د خبرې مات سولی او هم په دغه ملامتیا خو هغه د نور مملکتو هم په امریکایانو باندې وواله واچوله او په طالبانو باندې نه وویل. د طالبانو خو په هغه خپلو د سولو په خبرو کې زما فکر باندې رښتینی و. داسې نه کوله چې هغه د جګړې د لارې سه هدف ته ځان ورسوي، هغه د مذاکراتو د لارې دوی غوښته چې هدف ته ځان ورسوي او هغه د هغه د دې خواڅه خرابه سوله.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري او د همدې خبرونې ورستۍ رپورت. اسرائیل راتلونکې اونۍ په شپږو میاشتو کې د دوهم ځل دپاره په داسې انتخاباتو کې رای ورکوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنځم دورې د ګټلو ریکارډ جوړ یا اسرائیل په سیاست کې د هغه د لسیزې اوږدې واکمنۍ پای ته ورسیږي. هغه د خپلې واکمنۍ په مهال د نوې او سخت چلنجونو سره مخ دی. په دې اړه نور معلومات د برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
پنځه میاشتې مخکې د اسرائیلو په وروستیو ټاکنو کې د اسرائیلو شاوخوا نیمایي عربي اتباعو رای ورکړې وې. په 2015 کال کې د اسرائیل په پارلمان کې د عربي ګوندونو استازیتوب له 14 غړو څخه یوازې 9 ته راټیټ شوی و. خو یو شمیر عربي ګوندونه تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې په نویو ټاکنو کې د القائمه المشترکه په نامه په یو ائتلاف کې چې د عربو څلور مهم ګوندونه له یو بل سره همکاري وکړي ډیره څوکۍ وګټي. احمد طبی په دې ائتلاف کې دوهم ځای لري.
Our message as a joint list to our community.
ټولنه ته د ائتلاف په توګه زموږ پیغام دار چې لاړ شئ او رای ورکړئ، څو نفوذ ولرئ. دا ستاسو حق دی. په ځانګړې توګه د ټاکنو په ورځ زموږ واقعیت بدلیږي.
د اسرائیل د پارلمان غړی یوسف جباریان وایي د عربانو رایې د بنیامین نتنیاهو د خیارخي حکومت له جوړولو او د هغو قوانینو د تصویب په مخنیوي کې ګټورې ثابتېدلی شي چې د اسرائیل عربي اتباعو سره تبعیض کوي.
دا حکومت په تیر څو کلونو کې د توکمپالنې او تبعیض وړ قانون رامنځته کړی او کواک ولري ورته به دوام ورکړي. هر اضافي څوکۍ چې موږ یې ترلاسه کوو د پارلمان پر جوړښت اغیزه کوي او دا به نتنیاهو د سخت دریځ خي اړخ حکومت د رامنځته کولو مخه ونیسي.
نتنیاهو د اسرائیلو په پوهنتونونو او پارلمان کې د عرب ادباو د مخ په زیاتیدونکو شمیر ته په اشاره په وار وار د عربو په وړاندې د تبعیض ادعاګانې ردې کړې دي. د اسرائیل عرب اتباع وایي چې د دوی لوی مسلې په هغو سیمو کې چې دوی ژوند کوي د جرمونو د کچې زیاتېدل او د دوی په باور د توکم پالنې تګلارې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
څو خبرونه. د امریکا د استازو د مجلس د قضایي قوې جرګګۍ نن د پنځشنبه په ورځ د بحث نه وروسته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د قانوني مؤاخذې په خاطر د تحقیقاتو د پیل کولو لپاره قوانین منظور کړل. په ښاغلي ټرمپ باندې تور لګول شوی چې د خپل قدرت نه په استفاده د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د اف بی آی د تحقیقاتو په لړ کې د عدالت د تامینېدو مخنیوی کړی. په داسې حال کې چې د چین او امریکا مشرانو یو بل ته د ښه نیت د څرګندولو په خاطر د روان تجارتي جنګ په لړ کې په امتیازاتو قایل شوي دي، چین نن اعلان وکړ چې د امریکا نه د زراعتي پیداوارو په اخستلو باندې غور کوي او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین په نورو مصنوعاتو باندې د ګمرکي تعرفو د نرخ د لوړولو اعلان وکړ. د دفاع وزارت وایي چې نن د پنځشنبه په ورځ د سمبولي په 28مه د چار اسیا بولسوالۍ د شخور په سیمه کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په مرکز باندې د موټر بم په برید کې څلور عسکر وژل شوي دي. د افغانستان ملي امنیت وایي چې په کابل کې د داعش درې مهم غړي نیولې دي. چارواکو ویل چې دغه کسانو په مستعارو نومونو په کابل کې د داعش لپاره فعالیت کوو. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویل چې دغه ولایت د اچین پولیس والي کې د داعش په ضد نظامی عملیات پیل کړی دي. امریکایی لیکوال تامس جانسن چې په دې وروستیو وختونو کې د طالبانو کیسې تر عنوان لاندې په افغانستان کې د تبلیغاتي جنگ په اړه کتاب لیکلی دی وایي چې په تبلیغاتي ډګر کې د طالبانو په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو ماتې خوړلې. جانسن چې د امریکا د سمندري پوځ د پوهنتون استاد دی، له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان حکومت هم د جنگ په اړه د طالبانو د تبلیغاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.